ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. قدرمن اوریدونکو د سهار اته بجې د ازادي راډیو د یو سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کو. په دې خبرونه کې په ترکیه کې د ناتو دفاع د وزیرانو د غونډې د غراس په منشن خار کې د افغانستان او د نړۍ د امنیت په اړه د کینونکو خبرو او د افغانستان او سیمې د نورو مهمو مسلو په اړه ریپورتونه او تازه مطالب اوریدل شي. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووري چې جاناقا الکوزي وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي د ناتو او ایساف په غړو هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د نور عسکر او روزونکي واستوي. یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان او 500000 میندې د ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي له شپږو طاقتونو سره کړې معاملې ته په ښه سترګه ګوري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ رازموسن د جمعې په ورځ د ناتو په مشرۍ ایساف کې په شاملو هیوادونو غږ وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نور روزونکو واسطوي تر څو دا هیواد خپلې امنیتي چارې په خپله پر مخ بوزي. رازموسن دا خبره د ترکیې په استانبول ښار کې د ناتو او ایساف د غړو هیوادونو د دوه ورځنې غونډې په پای کې وکړه. د ویل
Today I encouraged the 44 ISAF nations to dig deep and look at what they can do to staff
ننزه د ایساف څلور څلوېخت غړي هیوادونه هڅوم چې خپل سنګرونه په اخه کړي او وګوري چې د روزنې له ماموریت سره څه کولای شي. دا که په موجودي ونډه کې وي او یا هم د اړتیا په صورت کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناتو عمومي منشي دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ماموریت ته بس غروالي وسلې ورکړي تر څو په دې توګه په سړک کې د خښوشو او ماینونو خطر او مرګ ژوبله کمه کړي. رازموسن ویل د امریکا د متحده ایالاتو دا ژمنه ډیره مهمه ده او د ناتو غړي هیوادونه به هڅوي چې د افغانستان ماموریت ته نور روزونکي عسکر واستوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د شاوخوا 1 میلیون ماشومانو او 500000 میندو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. یونیسف د 2010 کال راپور وکړ چې د سلواغۍ په 14 خپور شوی وایي دا ارقام یې د ټول افغانستان په سطحه برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو دا موسسه وایي په افغانستان کې د وچکالۍ او د خوراکي موادو د کمښت له وجې شاوخوا 1,200,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو ټیټ دي او دغه راز 15,500 امیندوارې میندې له کم خوراکۍ او نورو بیماریو سره لاس او ګریوان دي. خبرونه له آزادې راډیو واورې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچه هرمتکی وایي ایران د نړۍ له سترو طاقتونو سره کړې هغې معاملې ته چې له مخې به یې د ټیټې سطحې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي په ښه سترګه ګوري. متکی د جمعې په ورځ د جرمني په منشن ښار کې په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د خبرو په مهال وویل د شخصن په دې باور دی چې ایران په دې معاملې سره جوړونکې فضا رامنځته کړي او په نږدې وخت کې به د موادو راکړه ورکړه پیل شي. متکی زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د معاملې تړون چې ټولو اړخونو ته به د منلو وړ وي لاسلیک شي. د ویل
ما به مرزهای یک توافق مبنایی
د موجودو شرایطو په اساس زه فکر کوم موږ وروستي تړون ته چې ټولو اړخونو ته به د منلو وړ وي رسېدلي وي او یا رسېږو. دا د هستوي پروګرام په اړه تقریبا تازه او وروستی حالت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل د منشن د کانفرانس په څنګ کې به د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د موسسې له رئیس یوکیا امانو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د ونۍ په سر کې ویلي و ایران چمتو د خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. ایران دا اقدام په داسې حال کې کړی چې د امریکا متحده ایالات او متحدین یې په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نورو بندیزونو لګولو په اړه خبرې کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون دوی بمي چاودنې وشوې. لږ تر لږه 22 کسان پکې مړه شوي. د همو بمي چاودنه په هغه روغتون کې وشوه چې د مخکنۍ چاودنې ټپیان پکې تر درملنې لاندې وه. په چاودنه کې 10 کسان وژل شول او 1 شمېر نور یې ټپیان کړل. په لومړنۍ بمي چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي وو. پولیسو ویلي د لومړنۍ چاودنې بم په یو موټرسایکل کې ښودل شوی او له هغه بس سره وجنګېده چې شیعه مسلمانان پکې یوې غونډې ته روان وو. کراچۍ ښار د فرقه یي شخړو سابقه لري. د تیر دسمبر میاشت کې د شیعهګانو په مراسمو کې د یوې بمي چاودنې له وجې 40 کسان وژل شوي ول. د روسیې د شمالي قفقاز د جمهوریت داغستان په مرکز مهاج قلا کې په یو لړ نښتو او حملو کې د پولیسو د مشر په شمول لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د پولیسو یو ویان وایي د مهاجقلا د پولیسو مشر احمد محمدوف د هغه موټر چلوونکی او دوه ساتونکي هغه مهال پرون ووژل شول چې وسلوالو یې د سپرلی په موټر ډزې وکړې. د جمعې په ورځ په یوې بلې پیښه کې د داغستان د تروریزم ضد پولیسو مشر هغه مهال ووژل شو چې موټر یې په یو ښخ شوي ماین وخود. په ګاونډي جمهوریت چچنیا کې د پنجشنبې د ورځې په نښتو کې شپږ وسلوال او پنځه روسي عسکر وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلي وزارت وایي د انګلستان د هوایي چلند یوه کمپنۍ راضي شوې چې ایران ته په غیر قانوني ډول د بوئنګ 747 ډوله الوتکو د ورکولو له وجې $15 میلیونه جریمه ورکړي. د انګلیسي کمپنۍ به په $15 میلیونه برسیره نور $2 میلیونه جنایي جریمه هم ورکوي او د 5 کلونو لپاره به د سوداګرۍ د محدودیتونو او څار لاندې هم وي. د بالی هوایی چلند په نامه کمپنۍ اعتراف کړی چې د ایران د هوایی چلند په پیسو یې 3 دانې بوئنګ 747 مسافروونکي الوتکې پیرلي او د 2015 کال د اکتوبر له میاشتې څخه د 2008 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې ایران ته په اجاره ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رومانیا د هغې موافقې په اړه خواشیني څرګنده کړې چې له مخې به یې په دې هیواد کې د امریکا د نوي دفاعي سیستم توغندي ولګول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیې کې د رومانیا دا پریکړه یوه جدي مسله وبلله او وایي چې مسکو به یې په احتیاط سره وڅېړي. اعلامیه وایي روسی چارواکي به په اصطلاح د خپلو امریکایي او اروپایي ملګرو څخه د مسلې وضاحت وغواړي. مسکو په دې باور ده چې د توغندیو د واقعي خطر په اړه باید په ګډه کار وشي. او د نړۍ د اقتصادي حالت د ښه کېدو د راپورونو په خپرېدو سره د تیلو بیه لوېدلې او امریکایي ډالر قوي شوی دی. د نیویارک د سوداګرۍ په بازار کې د جمعې په ورځ یو بیرل خام تیل په $1.09 وپلورل شول. د پنجشنبې په ورځ هم تیل په سلو کې 15 راټیټ شوي وو. د جمعې په ورځ ډالر د 3 میاشتو په مودې کې د لومړي ځل لپاره د ایرو په مقابل کې تر ټولو جګې سطحې ته ورسېد. څېړونکي وایي پانګوال خطر لرونکي شتمنۍ پلوري او په امریکا کې د بیکارۍ د سطحې د دوام له اندېښنو سره سره امریکایي ډالر پیري. پانګوال دغه راز اندېښمن دي چې د پرتګال، هسپانیا او یونان د حکومتونو د پورونو له وجې ممکن د ایرو په ساحه کې اقتصادي حالت خراب شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د سهار 8:00 دي. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو پرون د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او افغان ځواکونو د روزنې د بهیر په اړه خبرې او بحثونه وکړل. په میونخ ښار کې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او لوړپوړو مقاماتو په ګډون یو امنیتي کانفرنس پرانستل شوی دی. د دغه کانفرنس په اړه به په برلین کې د افغانستان له سرپرستی سفیر سره مرکه هم واورئ. په د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یو یونیسف پرون خپل د 2010 میلادي کال ریپورت خپور کړ او پکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښودله. د خوست د امنیتي حالاتو په اړه د دغه ولایت له سرپرست سره هم مرکه لرو. دغه راز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو پرون د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د امنیتي وضعیت، افغان ځواکونو د روزنې د بهیر او افغان ځواکونو ته د روان کال تر پایه په تدریجي ډول د امنیت ساتنې د چارو د سپارلو پر مسئلو خبرې او بحثونه وکړل. د دې غونډې د مهمو خبرو جزئیات له استنبول څخه د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه دی. اندرس فوګراسموسن څرګنده کړه چې 2009 کال په افغانستان کې سخت تیر شو خو د ستونزو د مخنیوي هڅې سر له اوسه پیل شوې دي. رابرت ګیټس بیا وویل سره له دې چې امنیتي وضعیت ښه نه دی خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشرانو په وینا دغه هیواد ته د نویو امریکایي محدودو عسکرو د رسېدو تاثیر واضح دی. ټاکل شوی دی چې د پسرلي تر اخره افغانستان ته شاوخوا 3000 نور امریکایي عسکر هم ورسی شي. دا د هغو 1500 اضافي پوځیانو یو برخه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دغه هیواد ته د هغو د لیږلو ژمنه کړې وه. د دغه ستراتیژۍ په اړه رابرت ګیټس وویل
سکسس از میجرډ نات بای د نمبر اف طالبان دټ ار کیلډ بټ بای د
کامیابی په دې کې نه ده چې څومره شمېر طالبان وژل کېږي، بریالیتوب دا دی چې څومره افغانان له بریدونو او تاوتریخوالي ساتل کېږي. اضافي ځواکونه په خاص توګه د افغانستان په جنوب او یو کم شمېر به په ختیځو سیمو کې ځای پر ځای شي، څو دغلته میشت افغانان د طالبانو له حملو څخه په امان کې وساتل شي.
د ناټو عمومي منشي په استانبول کې د جمعې په ورځ ناوخته تر خبرې غونډې مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په خپلې وینا کې ویلي وو چې روان میلادي کال به پر ملکیانو او د ایساف پر ځواکونو تروریستي بریدونه زیات شي، خو له دې سره به روان کال د افغانستان راتلونکی روښانه شي. حالات به داسې شي چې ورو ورو به دا مرحله پیل شي چې د افغانستان امنیت په خپله افغانان په غاړه واخلي.
ایساف اوس د افغانستان لپاره د 40,000 اضافي سرتیرو د استولو ژمنه کړې او دا هغه شمېر سرتیري دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال مکریسټل دغلته د عملیاتو لپاره ضروري بولي. په عمومي توګه موږ هغه محاربوي ځواک چې ورته اړتیا لرو دا یو رښتینې لاسته راوړنه ده. دا د ناټو په یووالي، تعهد او توانمندۍ دلالت کوي.
همدې مسلې ته د امریکا دفاع وزیر بیا په خبري غونډه کې اشاره وکړه او د افغانستان حالات له عراق سره پرتله کړل چې هلته حکومت مخالفان را خپل کړل او وضعیت بهتره شو. رابرت ګیټس وویل
The goal of this strategy is to quickly reverse the Taliban's momentum.
د دې ستراتیژي هدف په لاندې وخت کې د طالبانو د خوځښت کمزوري کول، له بریدونو څخه د خلکو ساتل او د افغانستان د ځواکونو د روزنې پروسه دوه چنده کول دي، څو حالاتو ته په کتنې سره د خپل هیواد د امنیت ساتنې چارې پر غاړه واخلي.
د افغانستان چارواکو مخکې ویلي وو چې په 500 کلونو کې به شایي افغانان دا وس پیدا کړي چې د ټول افغانستان امنیت تامین کړي، خو اندرس فوګ راسموسن وویل بهرني ځواکونه د یو مهالویش له مخې افغانستان وتلای نشي. د بهرنیو قواو وتل په شرایطو پورې مربوط دي چې څنګه کیږي. د پنځشنبه او جمعې په ورځو په استانبول کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناټو عمومي منشي د دغه تړون د کړو هیوادو وغوښتل چې د ایساف د ځواکونو د ملاتړ لپاره دي نور هلیکوپټرې افغانستان ته ولي شي او د افغان پولیسو او عسکرو د روزنې لپاره دي افغانستان ته نور روزونکي واستوي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د هڅه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له روزلو سره به بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او د امنیت چارې به افغانانو ته وسپارل شي.
و امریدل چې د ناتو سرمنشي او د امریکا د دفاع وزیر تیر ورځ د ناتو د دفاع د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حالاتو او لدغه هواد سره په پوزي چارو کې د مرستې پړه څرګندونه وکړه. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ازادي رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د ناتو د دفاع وزیرانو پر هغه پریکړه ټینګار وکړ چې د لندن په کانفرنس کې نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره وکړي. خاغلی وردک ویل د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز او هغوی ته په تدریجي ډول د خپل هیواد د امنیت ساتنې د چارو سپارل د غونډې د ګډونوالو د بحث مهمه برخه وي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د جرمني په میونخ ښار کې هر کال د نړۍ د یو شمېر مشرانو او لوړپوړو مقاماتو په ګډون یو امنیتی کانفرنس جوړیږي چې سکل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د دې کانفرنس یو ګډونوال دی. دا کانفرنس پرون غرمه مهال پیل شو. د دې کانفرنس د پرانستونکو غونډې پړه زما همکارې صالحه ساغزی خلیقی په برلین کې د افغانستان د سفارت له سرپرستی فرشته ندا سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د پرانستونکو غونډې د ویناوالو د خبرو پړه پوښتلې دي. نوموړي وویل
د جمعې په ورځ کې خو یوازې د کانفرنس پایل وو او د آلمان د جمهوري فدرال د دفاع وزیر او د امنیتي کانفرنس رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر هغوی خپل سخنرانۍ ولوستل او یوازې یو تشریفاتي بڼه درلوده او نورې ورځې اصلي خبرې به وشي.
مېرمن د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په پرانستون کې وینا کې په لنډه د افغانستان موضوع ته هم اشاره وکړه. که دا وایس چې په مشخصه توګه د افغانستان په حق له څو ویل او بل دا چې چین د افغانستان یو لوګوند یو هیوادونه څخه ده او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې هم رول لرل شي، تاسو د چین د بهرنیو چارو د وزارت سرګندونو یو لنډه یادونه وکړئ او بیا وروسته د چین رول د افغانستان په سوله راوستو کې.
چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه داسې ویل چې موږ د ریکانسلیشن او ری انټیګریشن د پروسس څخه په کلکه حمایت کوو او موږ غواړو چې موږ په ګاونډیتوب کې یو باثباته او پرمختللی افغانستان ووینو او دا موږ لپاره ډېر مهم دي او هغه هم دا څرګند کړ چې د افغانستان امنیت ډېر ټینګ ارتباط د نړۍ د امنیت سره لري او موږ نشو کولای چې د نړۍ د امنیت په هکله بېل افغانستان څخه خبرې وکړو.
استاذ خدیجه سیته مننه محترم ندا ولسمشر حمد کرزی هم په موشن کې د امنیت په حق له په جوشوي کانفرنس کې وینا وکړي. خغل کرزی په دغه کانفرنس په کوم ورځ وینا وکړي او آیا د خبرو اجنډا یې تر اوسه معلومه ده څرګنده ده چې په کوم موضوعاتو باندې وغږیږي؟
جناب محترم کرزی دریم ورځ کې خپل وینا اوریدونکو ته راووروي خو د اجنډا بنه تر اوسه معلوم نه دی. ارو مرو هغه به د امنیتی چارو په حق له وغږیږي او هغه ځای کې یو پودیم هم جوړ شي چې د افغانستان په حق له د نورو مملکو څخه هم متخصصان او کارپوهان خبري به وکړي.
په برلین کې د افغانستان د سفارت سرپرست فرشتہ ندا و چې په میونخ ښار کې د نړۍ د شمیر مشرانو لوړپوړ مقاماتو په ګډون د امنیتی کانفرنس په باب معلومات ورکول.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په دې ورستیو کې په خاص ډول د لندن کانفرنس راهیسې له طالبانو او مخالفو وسلوالو سره د افغان حکومت د جوړ جاړي او پخلاینې خبره ډېره ګرمه شوې ده او مختلفو ارګانونو او سازمانونو په دې اړه خپل عکس العملونه هم ښودلي دي. د بشري حقونو او ښځو د حقونو ځینې سازمانونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې له مخالفانو سره په هر ډول معامله کې باید د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د مسالې تفصیل د رویټرز خبري آژانس په ریپورت کې له جانقا الکوز څخه اورو.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو کمیټې د جمعې په ورځ وویل که په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هر ډول معامله کیږي باید چې د ښځو د حقونو د ساتلو لپاره قوي تعهد پکې وي. د کمیټې د غرض خواشینی څرګنده کړه چې د لندن په کانفرنس کې افغاني ښځو ته د تصمیم نیولو ونډه نه و ورکړل شوې. رویټرز آژانس لیکي د لندن په کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې په وی جوړیدونکو شورا کې دې ګډون وکړي. د دغه راز د دولت هغه پلان هم په ډاګه کړ چې وایي که چیرې طالبان وسلې پر ځمکه کېږدي نو دولت به ورته په بدل کې کارونه او پیسې ورکړي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په وی کمپیوټري اعلامیه کې وویل دوی به له افغان حکومت او لویدیځ سره د سولې هیڅ ډول معامله ونه کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو دا ډله چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو لپاره کار کوي د افغانستان په شمول د 168 هیوادونو استازي پکې ګډون لري او درویش تنه کارپوهانې د هغه تړون څار کوي چې د غړو هیوادونو لخوا برابر شوی دی. دا ډله وایي افغاني ښځې چې د هیواد اکثریت جوړوي د هرې سطحې په تصمیم نیولو کې د سولې پخلاینې بیا رغونې او د هیواد د پراختیا په عملي کې باید ورته پورا او برابر ونډ ورکړی شي.
له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یا یونیسف پرون د 2010 میلادي کال خپل ریپورت خپور کړ. د ادارې په خپل سګنی ریپورت کې له نړیوالو د لږ تر لږه 1.48 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې په روان کال کې خپل فعالیتونه پر مخ یوسي. د یونیسف په دې ریپورت کې د افغانستان وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوي چې د غوښتل شویو پیسو یو زیاته اندازه په افغانستان کې د مرستو لپاره په پام کې نیول کیږي. فرشته جلال زی په دې اړه ریپورت لري.
د یونیسف ادارې د نړۍ د 28 هیوادو لپاره د اضطراری مرستو رسولو په خاطر د پیسو غوښتنه کړې. دا اداره په خپل سژنی رپورت کې وایي چې دوی په افغانستان کې له ښځو او کوچنیانو سره د عاجلو کومکونو په خاطر لږت لږه 28 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري. د یونیسف رپورت کې د هغو هیوادونو نمونه د لیست په سر کې اخیستل شوي چې تازه د طبیعي حوادثو ښکار ګرځېدلي لکه هیټي او یا هم د سومالیا په څیر هیوادونه چې د وسلوال تشدد او سیاسي ناکراریو څخه متضرره دي. پولیس کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې کوچنیان هلته په دوامدار ډول په ناوړه وضعیت کې اوسي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي ویلي دوی د افغانستان لپاره د پیسو ته د عاجلو کومکونو په خاطر ضرورت لري. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې د اداره وایي غواړي په افغانستان کې له هغو کسانو سره چې ډېر اړ دي خپلې اضطراری مرستې له سره پیل کړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د استازي په وینا دا مهمه نه ده چې د بربادۍ عمل جګړه ده که توپان او یا زلزله، خو په افغانستان کې ښځې او کوچنیان له هر ډول ناورین څخه په شدت متاثره سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې مطبوعاتي مسول عبدالعزیز فروتن په دې اړه چې د مرستې به په کومو برخو کې مشخص ډول مصرف سي ازادي راډیو ته وویل
د زمینې صحت ما نزدیک به 5.5 میلیون دلار درخواست کردیم. در بخش مواد تهیه مواد خوراکی ما نزدیک به 4 میلیون دلار درخواست کردیم و همچنین در مورد مسئله تهیه آب آشامیدنی و فراهم آوردن سیستم حفظ و صحه ما نزدیک به 10 میلیون دلار درخواست کردیم که در مجموع 28 میلیون دلار در نظر گرفته.
د یونیسف اداره وایي وچکالۍ، بې امنیتۍ او د خوراکي موادو د بیو لوړوالي په افغانستان کې د لږ تر لږه 1.2 میلیونه کوچنیانو چې تر 15 کاله کم عمر لري او د هغوی د میندو ژوند له خطر سره مخامخ کړی. دوی په سوی تغذیې او په مختلفو ناروغیو د اخته کېدو له جدي تهدید سره مخامخ دي. دا کسان د خوراکي موادو له قلت، د روغتیایي مرکزونو له کموالي او د تعلیمي امکاناتو د محدودیت له وجې په خطر کې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې استازي ویلي چې دوی به په افغانستان کې له اضطراری حالاتو سره د مقابلې او د بشري فاجعو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري وساتي، څو د دې پوینه په افغانستان کې کوچنیان او ښځې حمایت سي او حقوقو ته لازم درناوی وسي.
www.azadiradio.com
د خوست سرپرستوالی وایي د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې امنیت ډاډمن دی او د وسلوالو د غلچکو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان او نړیوال ځواکونه د غلطه په عملیاتو بوخت دي. خو د خوست د ځینو سیمو خلک بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لري. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د خوست له سرپرستوالی طاهر صبری سره پر همدې اړه مرکه کړې ده.
ولی صاحب زیوشتون کې شکایت کوي ویل دي سره سره چې د دې ولایت مرکزی برخه او ځینو نارام ولسوالیو کې د دولت د وسوال مخالفینو د لمنځوړلو په هدف تصفیوي عملیات هم ادامه لري، خو بیا هم د دوی په وینا د مخالفینو په بمی چاودنو او وسوالو حملو کې د لیدو وړ کمواله نه دی راغلی. دوی زیاتوي که محلي چارواکي د امنیت او تجدید پاملرنه ونه کړي او حالات په همدې ډول ادامه پیدا کړي، نو کېدای شي محلي چارواکي د خلکو په منځ کې خپل اوسنۍ باور د لاسه ورکړي.
د خوست ولایت یا د ډیرو ولایتو په نسبت خدا او ډډمنده سره د دې چې موږ ولایت د خوست ولایت یو سرحدي ولایت ده او موږ د پاکستان سره ډیر اوږد سرحدي لیاله رو چې اکثره ځنګلونه او غرونه دي. موږ په ولایت کې جنگونه نشته، خدا رقم چې بعضي بمونو خلوصي کې البته د خپل چکی کورونه دي، هر څوک کولای شي په ډیر خصوصي توګه یې وزیت انتقال کی چې دا رقم بمونه د افغانستان په نورو منطقو حتی په مرکز کې هم انفجار کړی او انتقال شوی. موږ له جدي اقدامات کړی دي، عملیات روان دي، عملیات کیږي، موږ دې غشيونو مخه نیولې ده. دا چې کله کله داسې خیګی په ونه ځکه یو نه ماینو انفجار وکي دغه مخنیوي د اسونه خبر هم نه دو، خو موږ امنیتی ورګرونه بالکل فعال دي، تلاشی لري، خو بیا هم چون دي خوست او لګه خښوي دو اکثره مسایل خوست متوجي شوي دي. دا واقعي خمخه لګي لګشتای دي نه مستګ نه شپټواله، خو په عمومي صورت کې دي خوست امنیت ډیر ویلیته په نسبت ډډمن ده.
د کڅنګ چې عمل نه دلکیږي د سمو دره په دی خو د دولت د وسوال مخالفینو د لمنځوړلو په هدف د خوست په زینو نارام ولسوالیو کې د افغان او ائتلاف ځواکونو ګډ فوزي عملیات ادامه لري. خو زیوس کی وای تر اوسه هم په یادو ولسوالیو کې بشپړ امنیت نه دی ټینګ شوی. ستاسو نظر په دې حق لسه دی؟
تصمیم په دې نیول شو دا مونږ اداغه عملیات ته دوام ورکو تر څو په هر ولسوالیو کې مونږ قطعي امن ورولو. په دې مورد مونږ تصمیم ده چې مونږ امنیتي ورګرونو به خې فعال دي، تکړه دي، دغه عملیات ته به خې دوام ورکړو او ورکوي. هم مونږ کوشش کوو چې په هر ولسوالیو کې مونږ پرا امن ورولو.
د امنیت په اړه تاسو د ډاټ سره سره د شمال قلندر او یعقوبی ولسوالیو یو شمیر زیوستن کې شکایت کوي چې د نعمله لیوجی تر اوسه په نوموړو ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروژو د پلي کېدو زمينه نه ده برابر شوې. تاسو د خلکو د دې ستونزې د اواره لپاره کوم پلان لرئ او څنګه؟
مونږ هرمشه حال ځلې کړې دي، کوشش مو کړه چې مونږ د ملي پیوستون پروګرام په ټولو ولسوالیو کې عملي کړو. خو دلته مشکل دا شایده چې یو تر ته خامخا په بعضو ولسوالیو کې نامنی موجود ده چې د دوی ته د مخالفینو اعتراف غوښونه کوي چې تاسو دغه ماغنه استفاده ما کوي ملي پیوستون دې پیسونه. بل طرفه کله کله قومونو د خلکو په منځ کې په دې موردی څه مشکل پیدا شي، یو پروژه غوړي بلبل پروژه غوړي پی وځي کې عملی کوي، بلې په بل ځای کې عملی کوي. دا مشکل هم شته، خو مونږ کوشش کوو تر اوسه د خلکو په مابین کې هم دا مشکل مونږ حل کوو. دې پر مونږ تصمیم لرو، خپلان لرو او کوشش کوو چې د هر قوم د خلکو نه کچري واقعیا په ولسوالۍ په منطقه کې امنیت موجود وي، خلک مونږ ته د ریکارډ کړلو تضمین وکړي. مونږ هیڅ مشکل نه سره لرو، مونږ په ولسوالۍ کې خامخا ملي پیوستون پروګرام عملی کوو.
د خوست سرپرستوالی طاهر صبری او چې په دغه ولایت کې د امنیتی وضعیت په اړه ازادي راډیو خبري الته معلومات ورکول.
ازادي راډیو
په مزار شریف کې د 209 شاهین قول اردو مقامات وایي چې د ملي اردو د مسلکي او پیاوړ کېدو لړۍ ګړندۍ او د تعلیمي مرکز د روزنې سطح له 600 څخه 1400 تنو ته لوړه شوې ده. د موضوع نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په ریپورت کې اورو.
په مزار شریف کې د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي چې راتلونکي اتلس میاشتې د امنیتي ارګانونو د پیاوړ کېدو او د افغان ولس د برخلیک د ټاکلو میاشتې دي. د 209 شاهین قول اردو قمندان جنرال مراد علي مراد دا خبره په مزار شریف کې د ملي اردو د تعلیمي مرکز څخه د ملي اردو د 122 کنډک څخه تقریبا د 1500 وړو ضابطانو او سرتیرو د فراغت په هدف په جوړو شویو مراسمو کې وکړه او ویل چې راتلونکي اتلس میاشتې او روان کال په هیواد کې د سولې او د امنیت د ټینګښت په خاطر یو برخلیک ټاکونکی کال دی. جنرال مراد په خپلو خبرو کې د ملي اردو د 122 کنډک فارغین خپل راتلونکو درندو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او ویل
زما کنډک کې 122 اردوی ملي افغانستان کې فارغ مشین در داخترین شرایط و در حساسترین شرایط کشورتان شما مسئولیت و زمام امور را به دست میگیرید.
د ملي اردو د 122 کنډک څخه فارغ شوو منصبینو تاسې د هیواد په ډېره حساس او سرنوشت ټاکونکو شرایطو کې په هیواد کې د امنیت ټینګښت مسؤلیت لرئ. نوموړي زیاته کړه تاسو شاهد یاستئ چې هره ورځ ملي اردو او ملي پولیس مسلکي او پیاوړي کېږي او په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به د ملي اردو پرسنل له 15000 څخه 15500 ته لوړ شي. ښاغلي مراد وویل هر وخت چې تیریږي امنیتي ارګانونه په هغو نویو وسلو او وسایلو سنبالیږي چې ناتو ورڅخه استفاده کوي او د ملي اردو تعلیمي مرکزونو د پرسنل د روزنې کچه شپږ سوه څخه 1300 تنو ته لوړه شوې ده چې د 122 کنډک څخه فارغ شوی پرسنل وایي ملي اردو په لیکو کې خدمت کول او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر په هر ځای کې چې وي د خپل امر د پلي کېدو لپاره چمتو دي.
زه میرزاګل سرباز یم د ولایت کابل ولسوالۍ سروبی قری کلبټو. دلته راغلی یم چې وطن ته خدمت وکړم. د افغانستان چې له شرقه تر غربه تر شماله تر جنوبه زه وظیفه اجرا کوم صاحب. بس نو دا وطن باید جوړ شي. نور نو دا خلکو ګورې موږ په سن خل باید پانتونو کې پیر محمد دمانوم ده. زه د قندوز ولایت د ولسوالۍ امام صاحب موږ ته چې کوم درسونه راښودل شوي دي هماغه د جنګ او د ماربایي دغه درسونه موږ ښه زده کړي دي او ښه ورته آماده یو. باید موږ خدمت وکړو، خپل وطن جوړ کړو.
په مزار شریف کې د 209 شاهین قول اردو قمندان جنرال مراد علي مراد وایي چې د دغه فارغ شوي پرسنل څخه 930 تنه د قول اردو په جزو تامونو کې وظیفه ترسره کوي او پاتې په نورو قول اردوګانو باندې ویشل کیږي چې 413 تنه د هلمند د نوي 215 قول اردو په جزو تامونو کې په وظیفه ګمارل کیږي.
جاناقا الکوزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنې کړې او د افغانستان په اړه د مهمو مطالبو ځینې برخې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګورباچوف یوه مقاله خپره کړې چې سرلیک دی له افغانستان څخه د شورویانو د عبرت درسونه. ګورباچوف په مقاله کې لیکي په افغانستان کې ګډوډي ده او هر ورځ پکې بېګنا خلک وژل کیږي. د قربانیانو زیات شمېر ښځې، کوچنیان او زاړه دي چې له تروریزم سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. د ګورباچوف په وینا د افغانستان د حکومت واک کم شوی او له څلور دېرشو ولایتونو څخه لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې طالب وسلوال فعال حضور لري. په دې برسیره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید زیات شوی او دا خطر هم شته چې د دې هیواد بې ثباتي به د مرکزي اسیا ګاونډیو هیوادونو او پاکستان ته هم سرایت وکړي. خاغلی ګورباچوف د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې لیکي کوم پوځي عملیات چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په بری سره پیل شوي امکان لري چې په یوې ستراتیژیکې ناکامۍ سره پای ته ورسیږي. د پخواني شوروي اتحاد د جمهور رئیس ګورباچوف په باور تر هر څه مهم کار دا ده چې د افغانستان حالات باید سم او په دقیق ډول وارزول شي او هغه دلایل ولټول شي چې دا هیواد د ستونزو په ګرداب کې راګیر کړی او داسې اقدامات باید وشي چې افغانستان د ستونزو له دې ګرداب څخه راوستل شي. ښاغلی ګورباچوف د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې وړاندې لیکي د افغانستان دوران حالت د بدلون لپاره د لندن کانفرنس په سم لوري او په ځای ګام و، خو په دې شرط چې په عملي کېدو کې د تیر وخت تجربې په نظر کې ونیول شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي شورویانو په 1999 میلادي کال کې افغانستان ته لښکرې واستولې او داسې استدلال یې کاوه چې دا کار یې ګوندې د دوستانو په غوښتنې او د سیمې د ثبات په مقصد کړی، خو ډېر ژر معلومه شوه چې دا یوه ستره اشتباه وه او افغانستان داسې یو هیواد نه دی چې په اسانۍ دې اشغال شي. ګورباچوف په مقاله کې لیکي د شورویانو له وتلو وروسته لویدیځ افغانستان ته شا کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د پاکستان لاسوهنو او د افراطیانو واکمنۍ ته لار خلاصه شوه. په نتیجه کې طالبان او القاعده په افغانستان واکمن شول. نیویارک ټایمز لیکي اوس هم د افغانستان مسله له پوځي لارې نه حل کیږي او د دې هیواد لپاره ستراتیژي باید ملکي ستراتیژي وي. نړیوال باید یو ځل بیا افغانستان ته شا نه کړي او په داس یو حالت کې د واقعي پرمختګ امکان شته. د ګورباچف په وینا روسیه به هم د نورو هیوادونو په څنګ کې د افغانستان په آبادۍ کې ونډه واخلي. په انګلستان کې خبریدونکي ګاردین ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د سترو پوځي عملیاتو د تیاریو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي په زرګونو انګلیس، امریکایي او افغان عسکر په هلمند ولایت کې سترو تصفوي عملیاتو ته تیار نیسي. د ورځپاڼې په باور دا ستر عملیات په ګډه ترسره کیږي او هدف یې له مارجې ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو لرې کول دي. وسلوال په دې ولسوالۍ کې مهم مرکزونه لري. ګاردین لیکي د هلمند ولایت دا پوځي عملیات د طالبانو په ضد تر ټولو ستر عملیات دي او بری به د افغانستان د امنیت لپاره یوه بیلګه وي. افغان او نړیوال ځواکونه هیله مند دي چې په دې عملیاتو سره به زیات شمېر طالب وسلوال خپلې وسلې په ځمکه کیږدي او یا به له سیمې څخه ووځي. د ورځپاڼې په باور که چیرې د هلمند ولایت دا عملیات نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان لپاره برابره شوې ستراتیژي به هم له ستونزو سره مخامخ شي.
جانا خال کوزیرا سره په سټوډیو کې دی. د سهار اته نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز به ترې نه واورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوز رازموسن د جمعې په ورځ د ناتو په مشرۍ اشراف کې په شاملو هیوادونو غږ وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نورو روزونکو واسطوي تر څو دا هیواد خپلې امنیتي چارې په خپله پرمخ بوزي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د شاوخوا 1 میلیون ماشومانو او 500,000 میندو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچ اهیر متقی وایي ایران د نړۍ له سترو طاقتونو سره کړې هغې معاملې ته چې له مخې به یې د ټیټې سطحې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي په ښه سترګه ګوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون دوی بمې چاودنې وشوې او لږ تر لږه 2 کسان پکې مړه شوي. د روسیې د شمالي قفقاز د جمهوریت داغستان په مرکز مهاجقلا کې په یو لړ نښتو او حملو کې د پولیسو د مشر په شمول لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلي وزارت وایي د انګلستان د هوایي چلند یوه کمپنۍ راضي شوې چې ایران ته په غیر قانوني ډول د بوئنګ 747 ډول الوتکو د ورکولو له وجې 15 میلیونه ډالره جریمه ورکړي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رومانیا د هغې موافقې په اړه خواشیني څرګنده کړې چې له مخې به یې په دې هېواد کې د امریکا د نوي دفاعي سیستم توغندي ولګول شي. او د نړۍ د اقتصادي حالت په اړه د اندېښنو د راپورونو په خرېدو سره سره د تیلو بیه لوېدلې او امریکایي ډالر قوي شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په پاتې برخه کې 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو درته لرو. خو له هغې نه مخکې یو رپورټ. په قندوز ولایت کې له تاجکستان څخه د انتقالیدونکو برېښنا لپاره د پایو یا ستنو د درولو کار پیل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم رپورټ ته.
د جمعې په ورځ په کندوز کې له تاجکستان څخه د نوې راواریدېدونکې برېښنا د رالېږدولو لپاره د 220 کیلو ولټه تاوري یا ګمبزي ستنو د لګولو کار د کندوز ښار په شمال 1.5 کیلومتري د ابدان په دښته کې په داسې حال کې پیل شو چې د کندوز برېښنا رئیس او ځینې منصوبین په کندوز کې د تاجکستان قونسل عبدالفیض عطایي او د کورنیو او بهرنیو رسنیو استازي حاضر وو. په دغه ستنو باندې د کار لپاره د مخه د کندوز برېښنا رئیس انجینیر حمیدالله رسنیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستنې چې په شیرخان بندر کې د عمو دریاب لغاړې راپیل شوي له کندوز ښار نه تیریږي او تر پلخمري پورې غځول کیږي او د هغه قرارداد له مخې چې د هندي کمپنۍ کا ای سي سره ترسره شوی دی د یو کال په موده کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د وړاندې زیاته کړه
اګر یې پروژه به بهره برداري سپورده شه وی متقن سیستم کې مشکل انرژي در قندوز تخار او
کچیر دغه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي زه باور لرم چې د برېښنا ستونزه به نه یوازې په کندوز بلکې په بغلان تخار او حتی ټولو شمال سیمو کې له منځه لیرې شي. د معلوماتو له مخې دا مهال کندوز ښاریان د هغه 110 کیلو ولټه مزي څخه چې له تاجکستان څخه شاوخوا 6 کاله د مخه راغځېدلی دی ګټه پورته کوي چې د لېږدونې ظرفیت یې له 10 میګاواټه برېښنا زیات نه دی. له همدې امله دا مهال د کندوز برېښنا د ښار تر 9.5 کیلومتري پورې غځېدلې ده چې تر دې د زیاتو غځېدو ځواکمني پکې نشته. خو که چیرې دغه نوې پروژه ورغول شي نو نه یوازې به د کندوز ښار تر 10 کیلومتری پورې د روخانه دو امکانات عمومي بلکې د کندوز ټوله ولسوالۍ بچي دا مهال هیڅ برېښنا پکې نشته تر پوښښ لاندې راولي. د معلوماتو له مخې له تاجکستان سره د کندوز برېښنا نوی قرارداد د تیر منی په پای کې د 15 کلونو لپاره بیا نوی شوی دی. د دغو ګمبزي ستنو د ځانګړتیاو شمیر او ظرفیتونو په اړه د کا ای سی هندي کمپنۍ سر انجینر عظیم بلال داسې وویل:
ټوټل ټاور اپ ټو پلخمری دیز آر 580 سم اینڈ
د دغو ټولو ستنو شمیر به تر پلخمری پورې 1501 وي چې د 300 میګاواټه برېښنا د لیږدولو ځواک به ولري او په شاوخوا یو کال کې به بشپړې شي. د زیاته کړه چې د دې ستنو په جوړولو کې په ټولیز ډول له افغاني کارګرانو څخه ګټه پورته کیږي او دا مهال شاوخوا 250 کارګران په کار پکې لګیا دي. په دې پروژه کې 40 تنه هندي انجینران او څه د پاسه 40 نور افغاني انجینران څارنه کوي. د دغو برېښناستنو په اړوند په کندوز کې د تاجکستان قنسول عبدالفیض عطایی هم وینا وکړه. داسې وویل:
ساختمان خط برقی تاجکستان کندوز پلخمری کابل این دوامی همون برنامه های دوستی و همکاری و
د کندوز پلخمری کابل برېښنا لاین د هغې دوستۍ او همکارۍ ادامه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ شتوالی لري. د ښاغلي عطایی د معلوماتو له مخې افغانستان ته به له تاجکستان څخه د هغه برېښنا بند نه برېښنا ورکړی شي چې د رغون په نامه یادیږي او دا مهال په چټکۍ کار پرې روان دی. د دغه بند د دواړو ګاونډیو هیوادو په ګټه وباله. داسې وویل: هغه ستراتیژیک بند چې د افغانستان او تاجکستان لپاره زیات ګټور دی د رغون برېښنا بند دی. که چیرې دغه بند ورغول شي نه یوازې به د افغانستان او تاجکستان برېښنا ستونزې پرې لرې شي بلکې د ټولې منځنۍ آسیا لپاره کافي برېښنا ورکولی شي. په دې سربیره د کار په سلګونه زمینې هم ترې برابرېدای شي. خو ده ځینو هغو هیوادو ته په اشاره زیاته کړه چې د دغه برېښنا بند جوړولو په لاره کې ډبرې غورځوي. ده وویل:
مو په نزدیکی نامه صدر اعظم جمهوری ازبکستان با تاجکستان وارد شد که
په دې وروستیو کې د ازبکستان څخه د تاجکستان د جمهور رئیس په نامه یو لیک را رسېدلی دی چې هدف یې د دغه بند له جوړولو څخه مخنیوی دی او هغه هم په دې پلمه چې ګنې د دغه بند په جوړولو سره به د پایناب برخو اوبه کمې شي. ده وویل: هر هیواد یوه خدای ورکړې شتمني لري، څوک ګاز لري، څوک تیل لري او څوک هم اوبه. موږ حق لرو چې له خپلو شتمنیو څخه ګټه پورته کړو. ویل کیږي چې د رغون برېښنا بند تولیدي ظرفیت تر 3000 میګاواټه برېښنا پورې اټکل شوی دی. په دغو نویو جوړېدونکو ستنو باندې یو تن افغاني کارګر عبدالله چې د علي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی خپله خوشحالي داسې څرګنده کړه:
بسیار خوشحالت یم د وطن مو غریبه باشه، خدمت کړې مو خوب میسه، تا گشنه او تشنه گشته همې کار باشه، خوب کار خوب کار است.
ډېر خوشحاله یو چې په وطن کې مو کار او روزګار پیدا شي، خدمت وکړو. له لوږې تندې نه خو کار ښه دی، بېکاري بده ده. موږ خوشحاله یو چې وطن مو ابادېږي. هېره دې نه شي چې د دغو ستنو مالي لګښت د آسیا پرمختیایي بانک له پیسو خبر کول کیږي چې په ټولیز ډول 20,200,000 امریکایي ډالر اټکل شوی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم، زه سلیم محمد صالح بیا په دې پروگرام کې در سره يم چې پر دوو مسایلو به په دې پروگرام کې خبرې کیږي. په پیل کې د پوهنې وزارت یو چارواکي ستاسو پوښتنې ځوابوي، تعلیمي ستونزې ورسره څېړو او د معلمینو شکایتونه یې مخته ږدو. د پروگرام په پاتې شیبو کې د افغانستان د نوي کابینې په اړه د خلکو نظرونه خبرو. قدرمن اوریدونکو د ازادي اوریدونکو په تیر پروګرام کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس محمد آصف ننګ میلمه و چې تاسو ټلیفوني پیغامونه مو ورواورول او نموړي هم د تعلیمي ستونزو په اړه خپل نظر ته څرګند کړ او د دې وزارت د پلانونو په اړه خبري غسر وکړي. د دې خبرو اترو پاتې برخه په اوسنی پروګرام کې دراورو. لومړی د اوریدونکو پیغام او وروسته د محمد آصف ننګ ځواب اوري.
او دی معرف دی اسا وزارت محترم وزارت نه دایره کوم چې دی ازره دی ولسوالۍ دغه معلمان دی دو شاګردانو په سر باندې 10000 روپۍ رشوه ته اخیسته چې دیونه اخیسته او بل تر مخ کې کړی قابل شاګرد او ناقابل ور مخ کې کړی او نو دی محترم وزارت نه دایره کوم چې دی ازره مدا غلم معلمان ټول برطرف کې ورته کوم معلمان راوړيږي.
بله دغه وردون کې شکایت دا و چې د رشوت په بدل کې د پوینا چې پازر ولسوالۍ کې ځینې شاګردان مختصي وي او ځینې شاته سوي دي. د دې وردون کې د دې ادعا په اړه تاسو نظر څه دی؟
زه دا دوسره دا مثلا نه منم. بیا د ولسوالۍ کې منګه یوې بخې شاګردان البته د سرنوشت پاتې دي چې هغه یو دینی مدرسه ده. پازر کې یو دینی مدرسه د طالبانو لخوا بنده شوې ده. دغه شاګردان متلاشي سوي دي پر اګنده سوي دي. از رحم البته دوخمنه منطقه ده په لوګر کې، اما په دې حد کې دوه وجود نه لري. اوس خو په لوګر کې په ازرا کې ښوونځی رخصت دي، یعنی دی کوم ښوونځی خبره کوي. لوګر ولایت په خاص توګه بیا دي دا زمونږ د سرتیره سیمو یا سرتیره ولایتونو له جملې څخه ده چې اوس پکې ښوونځی تعطیل دي، یعنی موږ هلته درس جریان نه لري، نو چا فرمایش نه ده ورکړی، یعنی طبیعي رخصتۍ د ژمي شاګردان تیروي.
بله، پر صورت بل پیغام ته بولر سننګ صاحب.
زه عبدالغیور کاشر ته غوښتل چې زنګ وهاله دې پر اوس کال زمون د دولسم ټولګي فارغانو فرمی ورته په دری کې ورکړ شوی چې دوی ته یو څه زیات لرسون دي رامنځته کړی دي. هغه نه شو کولای خپل سوالونه حل کړي تر څو د لوړو زده کړو ته مسوده کامیاب شي.
بله ننګ صاحب، که څه هم دغه زیاتره دغه پوښتنه د لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري، خو د پوهنې وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟ دغه اوریدونکي شکایت کوي چې مثلا د پوښتنې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه
د ازموینو لپاره موږ په ټول افغانستان کې په ځنواره توګه تقسیمات کړي. په دې معنا چې موږ د کابل او مرکز ځون لرو چې تقریبا اکثریت ولایتونه لکه میدان وردګ او لکه پروان کاپیسا دوی راځي په مرکز کې امتحان ورکوي. لوګر هم په خپل ولایت کې امتحان ورکوي، البته د کانکور. او غزنی کې غزنی یو مرکز ده، د غزنی ته بیا پکتیکانه او زابل نه دوی نه ولایتونه نه خلک راځي. بیا په لوی کندهار کې ده، په کندهار په مرکز کې ده، هلته هم موږ یو ځون لرو. مزار ده، په همدې ترتیب سره دوه درې ولایت یې هم جواره هغه راځي په هغه ځای کې امتحان ورکوي. او په کومو ولایتونو کې چې بالفعل په هغه ولایت کې پوهنتون وجود لري، لکه په هرات کې پوهنتون وجود لري، په پکتیا کې پوهنتون وجود لري، په خوست کې پوهنتون وجود لري، په تخار او بدخشان او پروان او ځینې ولایتونو کې لکه ننګرهار، او په دې کې بالفعل پوهنتون وجود لري. نو دوی بیا په هغه خپل ولایت کې د پوهنتون ازموینه ترسره کوي، البته سیمه ییزه پوهنتونونو ته. هغه څوک چې علاقمن دي چې په مرکز کې بل پوهنتون ته لاړ شي، هغه کتل کېږي، یا سهم ورکوي، کارتونه ورکوي که چېرته دی هغه نږدې ولایت وي، او که نه وي بیا سهم نه ورکوي. او بل معنی دا ده که چېرته په کابل کې سیټونه بشپړ شوي وي او د دوی د جذب تعداد که فرضاً دوی 20000 جذب ولري او دوی کارتونه ولري چې 15000 یا 10000، نو 15000 ته ورکوي. اما له دې نه مازاد چون گنجایش د جذب نه لري، ځکه پوهېږي چې په دې کې به کېدای شي 20000 کامیاب شي، کېدای شي 10000 کامیاب شي. بیا په هغه صورت کې دوی دوباره کچیرته هغه سیټونه باقي پاتوي، دوباره کارتونه توزیع کوي، البته د کانکور له نتایج وروسته. اما که سیټونه مکمل شوي وي بیا دوباره فورمې نه ورکوي.
بله، په دې هله چې دا اوریدونکي قناعت حاصل شوي، بل پیغام هم شته.
محمد ګل لیسې د عبدالشکور شهید د لیسې معلم، البته د خوشبودین ولسوالۍ کې واقع ده. یو تعمیر هم د کورو لپاره او هم د نسوانو لپاره لرو چې مخکې د غرمې نه، البته لکان او بعد د غرمې نه د جنکۍ پکې درس وایي. برعلاوه نور هم زیات مشکلات لرو چې نه د شاګردانو لپاره چوکۍ شته، نه هم میزونه، نه هم کافي کتابونه. په دې ولسوالۍ کې چې تقریبا درې میاشتې چې زموږ ماشوم نه راځي خدای رابطه باید زموږ د هغه وزارت ولې مالي ساتي یا مالي د هغه ګورو چې څه زموږ په دې کار کې غوښمو.
بله تاسو پیغام اورید ننګ صاحب.
زه په دې ورور سره موافق یم. موږ په دې تیره ورستۍ میاشتې د تخار خواجه بهاءالدین په سیمه کې هم د ځمکو د معلمینو ځمکه تثبیت کړې ده او هم د تخار ولایت یو له هغه ولایتونو څخه ده چې د معارف په برخه کې پکې ډېر پرمختګ راغلی ده. یعنی موږ په اول درجه کې بدخشان لرو، البته د پرمختګ له لحاظه، بیا په دوهمه درجه کې پنجشیر لرو، بیا کابل، بیا په همدې ترتیب سره دا لوی ښارونه پکې راځي او تخار هم څلورمه درجه یعنی داسې مرتبه کې واقع ده چې په لوړ حد کې واقع ده. په تخار ولایت کې موږ درې سوه شپږ اویا ښوونځي لرو، په حدود د شپږ نیم زره ښوونکي موږ پکې لرو او په حدود د درې سوه زره پورې موږ شاګردان لرو. یعنی کافي اندازه کې موږ په دې ولایت کې د تعلیم له لحاظه ډېر پرمختګ کړی دی. د اسلامي تعلیماتو په برخه کې موږ هلته اتلس مرکز لرو چې شپاړس مدرسې دي، یو دارالعلوم ده، یو دارالحفاظ ده، دا معلمین پکې یو لرو. متاسفانه په دې ولایت کې څه شی چې نه لرو هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ښوونځی ده.
بله،
د کورسونو له پلوه په دې ولایت کې موږ یو سل څلوېښت د سواد د زده کړې کورسونه لرو. دا د دې ولایت په کچه د معارف د نورو ولایتونو سره که مقایسه کړو، یعنی په حدود د څلور سوه د معارف ښوونځی مرکزونه او مدرسې په دې ولایت کې موجودې دي. ډېر پرمختګ پکې شوی. د چوکیو کمبود لرو. سخل منګه کېری چې د کتاب د اوایلو دورو، یعنی د ابتدایي دورې لاول شپږم هیڅ کمبود نه لرو. د متوسطه دورې کتاب هم ان شاء الله په دې نږدې وختو کې چاپ کیدونکی ده او هم د ثانوي دورې. زه په دې جرأت سره ویلای شم چې دغه د کتاب چاپ راورسیږي د ثانوي او متوسطه دورې لپاره. البته په خواجه بهاءالدین تخار کې په مجموع کې منګه د ابتدایي دورې کتاب هیڅ کمبود نه لرو. هم په متوسطه او ثانوي دورې کې زمونږه چې هلته کمبود لرو او دغه کمبود به په دردونیمو دریو میاشتو کې ان شاء الله په مکمل ډول ورته ورسي. ولی هلته کمبود د کتاب د متوسطه دورې ولی وجود لري؟ دلیل یې دا ده چې موږ د متوسطه دورې نوی تعلیمي نصاب چاپ کړی دی. افغاني نصاب غواړو چې هغه په تدریج سره ختم شي ان شاء الله سخل په جریان کې، یعنی تر کوم وخت چې دا نوی نصاب را رسیږي. د نوي نصاب پر رسیدو سره د نوي تعلیمي کال له پیل سره دا کتاب د کتاب کمبود به ان شاء الله بشپړ شي. اما د چوکیو کمبود به البته ادامه پیدا کړي تر څو وخت پورې چې موږ امکانات به تر
شي. پیغامونه کم پاتې دي ننګ صاحب، ورخطا کیږم یو څو شی به را سره وسی، بیا به تاسو زحمت نه درکوز. بل پیغام ته به ورسو ننګ صاحب.
یا جو چک تی غزنی دی ولایت دی بلان دی ولس والی دی شنکی دی کلی مسیرین کهیم دی بی دیسل رادیو سر دی وردک صاحب دی معرب دی وزیر مرکا وال دی که خبر یا وکی زهم دای دیل لرم استی غزنی پا ولایت کی دی شاو خواه دی ولس والی دی اطراپ و دی پکتنو دی سیم و مکتب و دروازی دی خلق و پا مخ تللی دی او یوالی اصلا شده دی غزنی پا ولایت دی کوچان و پنامه توقی که طول بگلی دی ولس والی و نجاییگی ایا پکتانو نور حق نلیس غزنی پا ولایت خپل سام او بل لیسا او په لاله هي ته به جوړ شي. ما په خپل دوه اولادونه د کوچانو په لیسه کې درس وايي. موږ راځي خو داسې زمینه باید برابره شي ټول خلکو ته حق ورکړل شي. ولې د غزني په ولایت کې ټول مکتبونه په فارسي ژبه دي؟ موږ له چا سره کوم نه نژادي تضاد لرو او نه کوم نورې ستونزې لرو. مشکلات ټول معرف شوي نه شي. موږ په هغو برسیاره چې په سره مو ډېر مشکلات دي. اولادونه ما د مکتب ته ورکړي دي. اوس هم د هغو خرڅ موږ که لیلهي توګه دم د جمه د نورو ورکوو، ځکه د لیله خو نو په ټولو مشکلاتو کښې دي شاګردانو نه سره سیګل مې وسم راځي د کوچانو له لېشه ولې هم څل خپل اولادو به احساس کو خاطر دې او په پښتو ژبه بل مکتب نشته. دا به له وزیر صاحب شي مغفتنه ده. باید خامخا د غزنی په ولایت کې په لیلیه توګه ولې سن او عکس د مخ کې هغه باید خلکو ته وکړل شي. صحیح د ستونزې ډېرې دي. پیسې به نه وي خامخا په معارف په سر باندې به رشوي د خلکو. خو دا خبرې باید په پام کې ونیسي. وسلام.
په پیغام کې دوه موضوعات و. یو دا دی چې په غزنی شاوخوا سیمو کې د پښتنو لپاره مکتبونه چې دی هغه ټول تړل شوي دي، د پښتو ژبه مکتبونه تړلي دي. یو بل دا چې د کوچیانو په لیسه کې بیروبار یا رش زیات دی او شاګردان زیات دي. وایي که چیرې دغسې بله لیسه هم ورته جوړه شي.
د اورېدونکی محمد الله کوچی نومي دی. په خپله د پوهنې له ډېر پخوانیو کارکوونکو څخه البته ریاست کرکچ پورې په هغه ولایت کې تجربه لري.
زه په مشکل باندې پیګم دی معرفت هم راځي کړی ده موږ په غزنی ولایت کې د کوچانو لپاره شپږ اساسي خوندۍ غوړو ایجاد کړو دوه لپاره مو بس پنه هم تکمیل کړی ده او یو لیسه لرو البته په غزنی کې په خاصه توګه څو سیمو کې موږ وجد کړو د یک شاوخوا کې بیا د اندړو کنسټ او قرباغ او مقر ګیلان دا څو سیمې دي چې په دې کې وضعیت مناسب نه ده موږ په دې ولایت کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې خوندۍ بندي دویشت درویشت خوندۍ موږ بند لرو دا خاص د پښتنو په سیمو کې دي زه متاسف یم چې په همدې غزنی کې داسې مثال به زه درکړم چې که وضعیت ته سړی وګوري له یوې خوا تاسف پرې کوي په دې حالت کې پښتنو باندې چې دوی هلته څومره په یو یعنې په خپله د ښوونځۍ دروازې دوی کوای خلاصې پرېږدي اما له دوی نه ښوونځۍ تړل کېږي په ډېر معمولي بهانه باندې او د دوی اولاد محروم پاتې کېږي له زده کړې نه که خلک اقدام ونه کړي امنیتي ارګانونو په امید نه کېني په غزني ولایت کې دا موږ لرو د جاغوري ولسوالۍ په جاغوري ولسوالیو کې تعداد د نفوس د شاګردانو برابر د ټول غزني سره یعنی د ټولو ولسوالیو سره د یوې ولسوالۍ همې ښوونځۍ همې نفوس ځکه چې دلته ټول ابتکار د خلکو ده د خلکو بیداری ده د خلکو فهم ده د خلکو هغه په اصطلاح نیک احساس او ژور احساس او د آینده په اړه د دې خلکو هغه دورنما او دیدګاه ده چې دوی د پوهنې په ارزښت باندې پوهېږي نو کافي پرمختګ پکې راغلی ده چې موږ ته امید هم راکوي او خوشحاله کېږو هم پرې اما تعصف په دې کوو چې په دې پښتنو ولسوالیو کې پښتنو سیمو کې البته د معارف مسیر یا مزل تکنای شوی ده په دلیل د دې چې یو لړ کلتوري مسایل او یو لړ د خلکو په خپله عدم احتنام د دې سبب شوی ده زه خدمات ورکوم همدغه غزنی ولایت کې پښتنو سیمو ده زه همده اوس کوچیانو ته شپږ ښوونځۍ ورکوم دی د مهرباني وکړي موږ ته د شاګرد راساتي که د شاګرد پرتو موږ معلم هم ورته پرکوو دوی د پنځلس شل دېرش معلمین د معرفي کړي چې موږ ورته خدمات ورسوو دا په دې ترتیب سره کېږي مګر د کوچیانو لپاره څه کړي دي سیار ښوونځۍ ورته تیار کړي نو دي د ځایي لیلیو ښوونځیو امکانات مو ورته برابر کړي دي په هر ولایت کې چې دوی میشت شتون لري یا تګ راتګ لري ترسدات لري په هغه ولایتونو کې موږ ورته لیلیو امکانات برابر وایي په مرکز کې ورته برابر وایي دا تر ډېرې حده یعنې کافي امکانات لري دا چې ښوونځی دي چې سړی پرې وکړي مثلا د پکتیکا د خرمې په مرکز کې د کوچیانو دومره لوی ښوونځی د شپاره صنفه لري درې منزله کې جوړ شوی دی په توخه او تاسي ډول په عصري تشنابونو اما څه سوه لاره په غزني کې هم دغه امکان شته اما
د افغانستان د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس محمد آصف ننګ ساسو معلومات څخه ډیره مننه چې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې مو د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړلې او د دوی د ادعاو په اړه مو د پوهنې وزارت دریځ څرګند کړ لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست ولسمشر حامد کرزی د دویم ځل لپاره د افغانستان ولسی جرګې ته د کابینې ولس وزیرانو روپیژندل چې د وکیلانو د باور رایه واخلي خو ولسی جرګې د تیر په څیر یوازې اووه تنه تایید او لس نور رد کړل ولسمشر کتام د ولسی جرګې پر دې اقدام افسوس شولې خو ځینو کسانو د دې اقدام هرکلی کړی او ځینو بیا دا عمل غندلی په هر صورت د هر چا نظر د هغه خپل نظر دی او په اوسني پروګرام کې په دې اړه د اوریدونکو نظرونه اورو چې دوی په دې اړه څه فکر کوي دغه پیغامونه له تبصرې پرته خبرو
بلې زه بصیر له اکران څخه تاسو سره په اړه کې یم د محترم حمید کرزی څخه مې دا وختونه دا چې تاسو په نړۍ کابینه کې محترم جناب شاهلای امیر دل سنگی نو لسی جرګې ته ورپېژندل وو ولکه نو لسی جرګې ته تا دا سماد را ورنکړه
زه ولا سایل د جمهور رئیس حمید کرزی نه مې وختونه دا ده چې په خپل نوې کابینه کې هغه وزیران چې د ری چې د وکیلانو نه فارا سول ما استعداد وکیلان پولیس لسی جرګې ته معرفي کړی تر څو وسی کړی د افغانستان د خلکو پر زخمونو باندې ما هم نه کېږي
زه محمد عارف رحیمی د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د کرزی صاحب په کابینه باندې خوشحاله نه یم ځکه په دې کې هماغه زړې څېرې راوستلې او بیرته یې په چوکۍ کېنولې
د کرزی د نوې کابینه د اعلانېدو څخه مخکې چې موږ خبرېدو وایي چې دې کې د بهرنیانو لاسونه بهرنیانو لاسونه دي
عبدالغیور د هر حنفی د کتسولت د تجدد سره څخه د هر څه د مخه سلامونه او نیکی هلې احترامات
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو خصوصا د ازادۍ او اورېدونکي محترم کوربه سالم محمد صالح جان ته په نیک ساعت کې وړاندې کوم. زه د کرزي یعنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس کرزي د کابینې په اړه یو نظر لرم. هغه دا چې آیا دغه کابینې په معرفي کولو کې د ده دغه چې زیاتره وزیران معرفي شوي دي دوی حتی یو ټکی پښتو هم نه راځه. زه خصوصا مشخص بیکم چې یعنی دغه شایسته سالاري پر بنا چې دوی وزیران ټاکي دغه شایسته سالاري دلته سوال پیدا کېږي چې آیا شایسته سالاري په پښتنو کې نشته چې دوی په مثلا نور دریزبانان مخته کړي دي ټول په وزیران چې دوی خپلې بیانې ورکوي سوالونه ته جوابونه مطرح کوي دوی بېخي پښتو ټکه هېڅ اصلا وایي نه.
دغه نوې کابینه چې جوړېږي دا به هم دغه سره کمی لکه زاړه موږ مهاجر د ایران په بلوچستان کې چې زموږ د مهاجرو په دغه کې به هم یو څه وکړي که یا
بله غوښتنه مې دا ده د حامد کرزي نه چې دا د اسماعیل خان ولې را وړاندې کوي څه وجه ده په دې کې دا خو یو جنګ سالار ده ښاغلی کرزی ولې دا رامخکې کوي؟
د بلمرغاب د ولسوالۍ د بادغیس ولایت بدونقدم سره خبرې کوم. او چې دا وزارت وو په باره کښې د کابینې کړې ده په یوه باره کښې خو څه کار کړی دی او په بله باره کښې دغه وزارتونه بعضې بعضې لکه وزارت دفاع په دې ولسي جرګې کښې خو علمای شته شه روحانیان شه معتبره خلک شته دوی دې دغه ځای ته متوجه شي چې دغه وزارت دفاع او وزارت داخلې چې مسؤلیت د افغانستان د امنیت د دوی پر غاړه دي دغو نو دوی څه کړي دي چې دوی دوی سره رایه ورکړه د اعتماد.
زه ناصر قلم یار زما ملګري حکم خان محداجان د هریپور څخه تاسو سره په تماس کښې وو. د محترم حامد کرزي صاحب څخه غواړو چې دوباره د ولسي جرګې دپاره ښه وزیران د اعتماد رایې دپاره معرفي کړي. په دې کې هېڅ خفګان نشته ځکه ولسي جرګه اشخاص هم د ولس نمایندګان دي مګر ولسي جرګې دپاره هم پکار دي چې اعتماد رایې ورکولو دپاره د سیاسي مسله جوړه نه کړي او ملک بحران او مشکلات طرف ته نه بیایي او نور ملک ملت دې نه ورانه دي.
دا ولسي جرګه دا وزیران چې ټاکلي دي دا د روغتیا وزارت ډاکټر فاطمې خو ډېر ښه کارونه کړي ملت ته دا ولې رایې چې ما ده د ولسي جرګې دوی ته ور نه کړه.
ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم او تاله خبرې کوم ننګرهار نه زمونږ نظر د نویو وزیرانو سره د عقاید سره چې دغه ده چې پارلمان باید داسې تعصبونه او قومپرستي را شاته وغورځوي پل د ملک جوړېده باید په نظر کښې ونیسي په دې ټول خلک پوهېږي چې د دې شاته خامخا سلاسونه کېدی شي
د افغانستان مسلمان ولس استازي کوم چې په پارلمان کې ټول شوي یاست دوی غواړي چې د افغانستان لپاره یوه داسې کابینه جوړه کړي چې فساد پکې نه وي ښه پوه وي او ښه کارکوونکي وي.
په افغانستان کښې دا ټول تنظیمو ته وزیران وټاکل د ارشاد کور سړی ولې د پاتور نکړه.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ستاسو د سیمې او کلی جدي ستونزې څېړي خو په هغه صورت کې ستاسو پیغامونه له چارواکو سره شریکوو چې تاسو شخصي مسایل نوي مطرح کړي. زیات اوریدونکي په پیغام ثبتوونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبتوي او سندرې غواړي. موږ دغو قدرمنو اوریدونکو ته په بیا بیا یادونه کړې چې د سندرو لپاره دې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته زنګ نه وهي ځکه نه یې پیغام خپرېږي او نه ورته سندره خپروو. ځینې اوریدونکي شکایت کوي چې د دوی پیغامونه ولې نه خپرېږي خو اکثره پیغامونه داسې دي چې هېڅ هم پکې نه وي. ځینې اوریدونکي خپل سلامونه ثبتوي او خپل خپلوانو ته سلامونه وایي چې دغه ډول پیغامونه په دې پروګرام کې نسو خپرولی. تاسو یوازې خپلې جدي ستونزې راسره شریکې کړئ او پر روانو مسایلو خپل نظر څرګند کړئ. د پروګرام شمیره چې ستاسو پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي دا ده 00420211415. شمیره به بیا تکرار کړم 00420211415. تر بل پروګرامه مو پر لوی خدای سپارم.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوئ.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.